کابل کې د ماښام 5 بجې سه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله زفری با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د فلسطین ولسمشر مړی وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی دی. د مودې مجلې ته سر موضوع د نور راپورونه هم لرو، خو تر اوسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د چک د دفاع وزارت وی په 2000 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ساتلو مموریت پای ته ورسی، او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر په یو ناڅاپي سفر عراق ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې د افغانستان په اړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د تیر کال په پرتله 2.2% د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي سره له دې چې په دې برخه کې زیات کار شوی، خو لا هم د افغانستان د ښځو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون کمیشنر شبنم صالحي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کال د لومړۍ 2 میاشتو راپوري رسنیو سره شریکه وو، ویل له ښځو سره د ترسره شوي تاوتریخوالي لویه برخه د کورنیو لخوا ده.
سه کال په د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کې 2022 د تاوتریخوالي قضیه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په 2 میاشتو کې 2500 د تاوتریخوالو قضیه وختو د ښځو په وړاندې ثبت شوې، او متاسفانه دا شمېرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 8.2% ډېره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې میاشتنی ریپورت کې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له ښځو سره په فزیکي، لفظي او رواني، اقتصادي او جنسي ډول تاوتریخوالی کېږي، چې ډېر دا تاوتریخوالی په لویو ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو کې متمرکز دی. په کاپیسا کې تیره شپه د یو من چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 3 تن امنیتي ځواکونو سرتیري دي، نوره ټوله مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوښتي. سرچینې همدارنګه په کاپیسا کې د چارواکو له قوله وایي چې دغه چاودنه په بوشکا کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو له کبله د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنارو وایي چې د دې هیواد سرتیری به په د باګرام هوایی اډې د ساتنې چارې په 2000 کال کې پای ته ورسی. د جرمني خبری اژانس د دې چکی چارواکي له قوله ویلي چې دا پریکړه په افغانستان کې د چک د ځواکونو د وسنی ماموریت له پای ته رسیدو سره سم عملي کیږي. د چک جمهوریت وسنی پوځي ماموریت په افغانستان کې د 2000 کال په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. خغلی متنارو د جمعې په ورځ له خپل سرتیرو سره د افغانستان په افغانستان کې کتلی دي. چک دا مهال په افغانستان کې 250 سرتیری لري او له شپږ کلونو راهیسې د باګرام د هوایي اډې د ساتنې ماموریت پر مخ وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو ناڅافي سفر عراق ته رسیدلی. نوموړی په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې په سیمه کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده او د بغداد حکومت په عراق کې د پاسونونو د آرامولو هڅه کوي. دا اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي لخوا ویلي پینس ته عراق په لویدیځ کې د انبار ایالت ته رسیدلی، چیرې چې په عین الاسد پوځي اډه کې امریکایي سرتیری ځای پر ځای دي. دا عراق ته د مایک پینس لومړنی رسمي سفر او تیر کال دې هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وروستي سفر وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې عراق ته ورځي. رویټرز خبري اژانس د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي په دفتر کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې نوموړی به د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري، خو تر اوسه په رسمي توګه نه ده تایید شوی چې د عراق له صدر اعظم سره لیدنه به د مایک پینس د سفر په ایجنډا کې شامل وي. رسنۍ وایي یو چینایي جاسوس چې استرالیا ته تښتیدلی د دې هیواد د جاسوسۍ ضد ادارې ته یې هغه استخباراتي معلومات ورکړي چې پیکینګ څنګه په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې عملیات مخکې وړي. د شنبې په ورځ په خپرو شویو رپورټونو کې ویل شوي چې دې کس همداراز په هانګ کانګ کې د چین لوړ پوړیو پوځي استخباراتي افسرانو هویت هم په ډاګه کړی. دا ناین په نوم د ورځپاڼو شبکې دا تښتیدلی چینایي وانګ ویلیم لی کیانګ بللې. د سیدنی مارننګ هیرالډ په شمول څو نورو استرالیایي ورځپاڼو د رپورټونو له مخې وانګ ادعا کړې چې خپله شخصا په هانګ کانګ، تایوان او استرالیا کې د نفوذ کولو او ګډوډۍ په عملیاتو کې ښکېلو. نوموړي همدارنګه په دې اړه جزئیات ورکړي چې چین څنګه یو شمېر ټاکلي کمپنۍ کنټرولوي څو خپل استخباراتي فعالیتونه تمویل کړي. دا پخوانی چینایي جاسوس اوس په سیدنی کې له خپلې کورنۍ، زوی او مېرمنې سره د سیاحت په یوه ویزه اوسیږي. د سیاسي پناه غوښتنه یې کړې او ویلي که چیرې بیرته چین ته ستون شي اعدام بشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. اخوا د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په دې هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد وروستیو مظاهرو کې 100 تنه نیول شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه سال افغانستان داشتند. هر دو طرف روی آتش بس به یک پیش‌شرط اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردند و تمام هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترکاً کار میکنند.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون څرګندونې به هم واوري چې وایي د تیر کال پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. د دې کمیسیون یوه کمشنره شبنم صالحی
سږ کال 2022 د تاوتریخوالی قضیې ثبت شوې. دا شمېرې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 18.2% ډېره.
د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر اعلان کړي. که وختونو راپورونه هم لرو دا مجله مو تشپړ نیمو بچو ده. ستا خبرونه د سرموزو ته د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولو په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څرګندونو په جواب کې ازادي راډیو ته وکړي چې ویلي دي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ښاغلی ټرمپ تازه له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یوې مرکې کې دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې په ارګ کې یوه معتبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکرات د دواړو حکومتونو په مشورې سره مخته ځي. رحمت الله افغان راپور لري.
له طالبانو سره نوې موافقه د امریکا د ولسمشر تازه څرګندونې او د افغان حکومت خبرګون. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقې کار کوي. ډونالد ټرمپ په هغه ځانګړې مرکه کې چې پرون یې د نومبر په 22مه نیټه له فاکس نیوز تلویزیون سره کړې د دغو څرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې د سولې لپاره د کار ترڅنګ به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر هم راکموي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ښاغلي ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د ښاغلي ټرمپ ټینګار پر دې و چې د افغان حکومت ګډون په سوله او سولې محوریت د افغان حکومت په لاس کې د خبرو اصلي موارد و. دواړو لورو د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربان یو شرط په توګه یاد کړ او خبرې پرې وکړې. ښاغلي صدیقی مشخص د موضوع په اړه څه ونه ویل، خو په ار کې به معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکره د دواړو حکومتونو په مشوره سره مخکې ځي. د ښاغلي ټرمپ تر دې څرګندونو د مخه نوموړي د تېرې اونۍ د عقرب د میاشتې په 9 نیټه له خپل افغان سیال محمد اشرف غني سره متحد عربي اماراتو ته د سفر پر مهال ټلیفوني خبرې کړې وې. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ښاغلی صدیق صدیقی د دغه ټلیفوني خبرو په اړه چې په خپلو تازه څرګندونو کې هم ورته اشاره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی ولسمشر ټرمپ ته د حکومت د سولې د افقري پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلی ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. طالبانو تر دې دمه د اوربان او د افغانستان له دولت سره د مستقیمو خبرو غوښتنه رد کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته پر استول سوي پیغام کې ویلي،
توافقنامه خو مکمل شوې ده، په نهو پړاوونو مذاکراتو په ترڅ کې دا مکمل شوله، بیا وروسته د تطبیق په میکانیزم باندې کار وسو. اوس که څه پاتې هغه کې یوازې دا ده چې لاسلیک شي، که امریکا د افغانستان د مسلې حل کول غواړي نو
امریکایي چارواکو له طالبانو سره په قطر کې نه پړاو خبرې وکړې چې یوې هوکړې ته سره نږدې سوي وو، خو په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د هغې انتحاري حملې په غبرګون کې چې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول دغه خبرې لغوه اعلان کړې. تیره اونۍ بیا درې لوړ پوړي طالب بندیان د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو سره چې د طالبانو له لوري برمته سوي وو تبادله سول، چې دغه موضوع یو ځل بیا د سولې خبرې راتازه کړې. اوس به ولیدل سي چې بیا ځلې د سولې مذاکرات له کومه ځایه او کله پیلېږي او نتیجه به یې څه وي.
دوستانو د افغانستان د ولسمشي مانی څرګندونې خو مو واورېدلې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم په دې باور دی چې ښایي طالبان او امریکا د یو لړ نویو مسایلو ترڅنګ پخواني مذاکرات یو ځل بیا پیل کړي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته نن وویل چې په نویو خبرو کې ممکن د دواړو ډلو سربېره څارونکي او تضمینونکي پلاوي هم ګډون وکړي تر څو مذاکرات مثبتې پایلې ولري. له ښاغلي خادم سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
کله چې وایي چې پر نوې موافقه باندې خبره کوو، په دې کې شک نشته چې هر څه له سره نه بدلیږي، په دې کې شک نشته چې نه پر او خبرې له سره نه پیل کیږي، ولې دا حتمی ده چې هم د طالبانو رهبری او هم امریکا یو شمیر نور فرمولونه وکاري تر څو په دغه معاملې کې زیات امتیازات واخلي. د امریکا پایښت تر ډیره حده پورې تر یو مهاله پورې شاید په افغانستان کې تضمین شي. دوی چې د خپلو ګټو خبره کوي او یا هم د خپلو ملګرو د ګټو خبره کوي، هغه باید واضح شي، تعریف شي او بلاخر په افغانستان کې تضمین شي. نو دغه ټول مسایل یو بین وخت کې طالبان هم اوس ډیر محتاط دي او ډیر حساس دي او حقاق دي. هغوی دا فکر کوي چې که چېرته معامله وشي، امریکایان یو دم له افغانستان ووځي، په افغانستان کې د یو تفرقې د ایجاد زمینه شته دی. نو ښه خبره دا ده چې دنیا هم د طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې اوږد مهال مرستې وکړي تر څو افغانستان پر خپلو پښو باندې ودرېږي او دوی به په کراکار له افغانستانه ووځي.
آیا طالبان به اوس له امریکا سره دا ومني چې په نوې موافقې یا مذاکراتو باندې کار پیل کړي که پخوانی به شروع کړي؟
دواړه طرفونه شاید په دغه موافقه کې یو شمېر نورې مادې ور اضافه کړي، تلاش به وشي چې یو د بل هغه کمی چې دغه پوره کړي، هغه اړخونه چې په هغه کې یا امریکا او یا هم طالبان تیښته کولی شي او یا هم له خپلو وعدو په شا کېدلی شي، هغه تضمین کړی شي په مختلفو طریقو باندې. لکه څنګه چې ما پخوا ویلي دي چې د دغې پروسې درې پړاوه مهم مسایل: یو اجرا کوونکي دي د خبرو، یو تضمین کوونکي دي، یو ناظرین دي د سولې د معاملې. نو دوی په دازل په دغه معاهده کې یا په دغه معامله کې دغه طرفونو ته ځای ورکوي تر څو که طالبان په شا کېږي نو ناظرین او یا هم تضمین کوونکي به پر دوی باندې فشار راوړي او همداسې که چېرته امریکا فرار کوي نو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به پر امریکا باندې فشار راوړي. نو لسره نه پیل کېږي، زه باور لرم همدا، مګر بعضې مادې به تغیر کېږي او بعضې نورې محتویات به تغیر کېږي.
یعنې افغان حکومت به دغه نوې خبرو کې ور نور شاملېږي؟
باور نه لرم، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د امریکا دریځ واضح دی. هغه وایي چې لومړۍ خبرې باید زموږ ترمنځ حل شي، ځکه دغه جګړه تقریبا دوبودي ده. یو د طالبانو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو جګړه ده، بل د طالبانو د امریکا جګړه ده. نو هغه مسلې چې پر واشنگتن پورې اړه لري یا په سپینه ماڼۍ پورې اړه لري، هغه په قصر پورې ده، د افغانستان په ار پورې اړه نه لري. نو بهتره خبره دا ده چې یو ځل د هغوی ترمنځ د مسلې حل شي، ولې دا تثبیت شي چې د هغه معاملې نه وروسته چې طالبان او امریکا به کوي، د افغانستان د حکومت او ملت سره به طالبان هم کینی او خبرې به کوي او نتیجې ته ورسیږي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وو.
آزادي رادیو لوونه ترو
دستانو ده ازادی را ریخ پروانی هر او رز ده سهر لوو ده ماشان ترو بجو پر منزنی چپا دولس شپشنوی و ده ایفن پر سلاش هر پینزه چپا پر طول افغانستان که او ری دلیسی ده افغانستان ولسی جرگه ده انتخابات و لخپلوه کمیسیون غواری چی ده جمهوری ریاست ده انتخابات و پایلی جر اعلان کری ده دقی جرگه لمری مرسیال امیر خان یار چی ده نن رزی ده جرگه مشری کول اول چی ده رایو ده پایلو بیا بیا زند به ده هیواد سیاسی و اقتصادی وضع کواک کری بلخوه کمیسیون وایی چی له انتخاباتی تیمونو سره خبری پیل کری څو د وو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسې ته اجازه ورکړي چې ورسره به د رایو د پایلو اعلان ته لاره هواره سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو بیا بیا ځنډ او اوس یې د اعلان د کرنې ټې نه مشخصولو بیلابیل غبرګونونه راپارولي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په آزاد بحث کې ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې باید ژر پایلې اعلان سي، خو یو شمیر نورو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کاوه. د دغې جرګې لومړي مرستیال امیر خانیار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري یې کوله د انتخاباتو په کمیسون غږ وکړ چې پایلې اعلان کړي. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. هر څوک چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بریالی اعلان کړ باید ټول ستوال قبول کړي،
نتیجه را قبول وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو دوه نیټې نقص کړي وي او تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې را روانه اونۍ یعنی همدا روانه اونۍ به لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو تازه دغه کمیسون وایي چې تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه سوې. په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې روانه ده چې ممکن د نن ورځې تر پایه بیا له دغو څلورو ولایتونو په دوو کې دغه بهیر بشپړ سي. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبري د همدغه ولایتونو په اړه باندې د اړوندو ټاکنیزو ټیکټونو له استازو سره همدا ډول په اړوندو ولایتونو کې د دوی د مسؤلینو سره په خبرو باندې بوخت دی تر څو وتوانی ګو دوی تخینات ورکړو او دوی زمونږ په وړاندې نور مزاحمتونه رامنځته نه کړي. او په دغو ولایتونو کې هم د مغ محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي، تورې سپینې رایې جدا شي او وتوانی ګو زر تر زره د ولسمشری ټاکنې په ځای پایله اعلان.
د افغانستان جمهوري ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه ترسره سول. مخکې تر دې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونو هم له دغه کمیسون غوښتي وو چې د پایلو اعلان نور ونه ځنډوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د خبرونه په لړ کې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د ویزې د اخیستلو په اړه د خلکو ستونزو په اړه راپور واوري. خو دمګړې د بشري حقوقو په اړه راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې د شوز پر وړاندې د تیر کال پرتله 8.2 سلنه د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي سره له دې چې په دې برخه کې زیات کار شوی، خو لا هم د افغان شوز د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د شوز د خونې شمیر فعالان وایي چې دولت باید له شوز سره د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره ځانګړي پلانونه ولري. فیروزه عزیز راپور کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کال بل ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو شمیر زیاتیږي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل له 18 کلنو هڅو سره سره لا هم د افغان ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. خو اغلی اکبر د ترسره شویو کارونو یادونه هم کوي.
هرچند وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه هنوز بسیار نگران کننده است،
سره له دې چې په افغانستان کې د مهال د افغان میرمنو ژوند د اندېښنې وړ دی، خو باید ویم چې د بشري حقونو او د ښځو د چارو بنسټونو د عامه پوهاوي په زیاتوالي، زده کړو، روغتي اسانتیا او عدالت ته د دوی د لاسرسي په برخه کې مهمه ونډه درلوده
او در بهبود د لاسرسي زنان به عدالت نقش داشته است.
د دغه کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د کال د لومړنۍ وو میاشت راپور یې له رسنیو سره شریکوه، وویل له خزو سره د ترسره شوی تاوتریخوالي لویه برخه د کورنۍ لخوا ده.
صح کال په د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون کې 2022 د تاوتریخوالي قضیه سبسوي. دا په داسې حال کې چې تیر کال په وو میاشتو کې
2015 شپوک درست ده تاوتر خوال و قضیه وقتی ده خزو پورانی سبس شوی او متاسفانه داش میری ده خزو پورانی ده تاوتر خوال و کچه ده تیر کال ده عین وقت پا موده که اتا شهر دوستالانه دیره
ده افغانستان ده بشر ده حقون خپلواک کمیسیون په ده ومیشتنی راپور که را غلی چه ده هیواد پا بیلا بلو ولایتونو او سیمو که لخزو سر پا فیزیکی، لفظی و روانی، اقتصادی او جنسی ډول تاوتریخواله کیږي چې د دې تاوتریخواله ډیرای برخه په لوی ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، ننګرهار او نورو ښارونو کې ده. د عدالت کمیسیون په خبره له ښځو سره د شوې زور زیاتي عمده لاملونه د عامه پوهاوي نشتون، د بښنې فرهنګ موجودیت، ناوړه دودونه په لرې پرتو سیمو کې، د حکومت د واک کمزورتیا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د زورواکو لاسوهنه بلل کیږي. د ښځو وژنې، وهل ډبول، په کم عمر کې ودول، تحقیرول یې او ورته نور موارد هغه څه دي چې تر دې وړاندې د بشر د حقونو خپلواک د کمیسیون لخوا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلګې یادې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین بیا وایي دولت باید د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د راکمېدو لپاره ځانګړي پلانونه او اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعاله صفیه صدیقي:
دا د حکومت مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید د دوی په وړاندې ځانګړي پولیس باید ولري، ځانګړي مخابراتي شبکې باید ولري، ښځو ته باید دا امکانات برابر شي چې خپل غږ په وخت تر یو ځای پورې ورسي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره زور زیاتی د دې لامل ګرځېدلی چې ښځې په ځانوژنې او ځان سوځونې لاس پورې کړي او یا هم په رواني ناروغۍ اخته شي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو که موزمور خبرونه ترسنه ای اوریدلې کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم تیر خبرونه تکرار واوري پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د خبرسي راپور په خبرګون کې وایي چې په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هیڅ ډول داخلي یا خپلمنځي بریدونه نه دي سوي. د دغو وزارتونو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې هم د داخلي بریدونو د مخنیوي لپاره یو لړ طرزالعملونه رامنځته سوي چې په پیل کې دوه سره به یې موجود اندېښنې راکمې سي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي چې د 2019 کال په دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دیرش داخلي یا خپلمنځي بریدونه سوي دي. خاطر پر دې نور څه زیات راکوي.
د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزارتونه د سیګار د تازه خپور شوی راپور په خبرګون کې وایي ل تیر یو کال راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د داخلي بریدونو کچه د پام وړ راکمه شوې ده. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د ملي اردو په لیکو کې د داخلي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې وې، خو اوس راکمې شوې دي.
د نورو کلونو په پرتله د ملي اردو په لیکو کې د خودي حملو ګراف کم شوی او موږ د دې لپاره یو لړ طرزالعملونه را مسته کړی چې لمخه به په دې اړه شته اندېښنې هم لمنځه لاړ شي.
عملات خودی در میان نیروهای دفاعی امنیتی کاهش پیدا
کرد. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت هم د سیګار خپور شوی راپور ناسم او له حقیقت لری بولی. د دې وزارت بیان نصرت رحیم ازادي رادیو ته ویل په د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د مخالف وسلوال نفوذي کسان و چې دا شان پیښې برامسته کړي، خو په خبره یې وسته اندېښنې لري شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په جون، جولای او اگست میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دیرش داخلي بریدونه ترسره شوې دي. سیګار په دې پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپور په یو برخه کې ویل شوي چې داخلي بریدونه دوه چنده زیات شوي دي. خو د سیګار د دې راپور په اړه د پوځي چارو پوهان څه نظر لري؟ پوځي کارپوه امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان دفاعي ځواکونو د داخلي بریدونو په اړه د سیګار خپور کړی راپور حقیقت لري.
توجه نه ده سوی لا ته تر اوسه پورې مسلکي سوي نه دي، لا ته تر اوسه پورې په روابطو باندې ځای کېږي. په دې خاطر باندې چې دوی د مسلک لري دي، دا حادثات زیات دښمن له دې خلا نه ډېره غټه استفاده کوي. سیګار په دې ښه وخت کې ورکړی دغه راپور، او سیګار دا اول راپور هم نه ده، اول به آخر راپور وي. هغوی ډېر په سیستماتیک شکل باندې دغه موضوع د خپلې څېړنې لاندې نیسي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د داخلي بریدونو راپور خپروي چې له دې وړاندې په هلمند، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو کې دا شان پیښې رامنځته شوې وي چې په پایله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
او د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د پاکستان قونسلګری ورته په اسانه ویزې نه ورکوي او دوی د پولیسو له چلند څخه هم شکایت لري. روح الله انوري او نور جزئیات.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکي دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وایي دا یې څویم ځل دی چې د قونسلګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټوله شپه رڼا تېروي خو نوبت ورته نه رسیږي. خلک وایي د باران او یخنۍ شپې دوی په ځان سبا کړي، خو چې سهار شي پولیسی په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطا الله خوګنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو سره شریک کړي دي. خوګنی وایي د پاکستان قونسلګرۍ چارواکو ورسره د ویزو زیاتوالی او نورې ژمنې کړي.
هغه ټول سهولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتي دي هم سهولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي د قانون په چوکاټ کې. متاسفانه چې کومې ژمنې کړې وي د ویزو ورکړه خصوصي طور ته د ویزو د ورکړې په شمیر کې زیاتوالی د هغه څه دي چې تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
څه موده وړاندې کونړ ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي راغلی و. هلته یې د یاد ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته هم خلکو ویلي او په ننګرهار کې مې ویلي او مشخص د پولیس د برخود خبره یې وکړه. زما ژمنه دا ده چې مونږ چې کابل ته ورسېدو زمونږ د امنیتي بخش داخلي بخشونو چې پولیس باندې کار کوي د هغوی پلاوی به راځي دا به دقیق وڅېړو.
خاغلی اندرابي زیاته کړه ښه خبره خو دا ده چې د پاکستان د ویزو ورکړه د نورو هیوادونو په څیر شرکتونو ته وسپارل شي چې خلک په اسانه او بې له وهلو ټکولو او سپکاوي ویزې ترلاسه کړي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي پولیس د خلکو د وهلو ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري، خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي. څو کاله کېږي چې په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو او د هغې مخې ته له ولاړو پولیسو د رشوت اخستلو او خلکو سره د بد سلوک په اړه شکایتونه کوي. څو ځله پولیس بدل را بدل شول خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
عبدالقدیم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ارغنداب ولسوالۍ سړک دا څونه وخت کېږي چې دغه کوخ سوی نه دی پاره دی څو واره پیسې راوتلې دي هغه سې وخوړل. زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم. زما نوم سراجین د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس نیولی دی چې دا ډېر ښه کار سوی دی چې تبدیان ویله شوي دي تبادله د امریکایانو سره کړې ده. دا به څوک دي ټولې کمې یو لار جوړه کړي همکاري به وکړي د افغانانو دپاره د افغانستان د ولس دپاره به یو همکاري جوړه شي یو لار به برابره شي او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې د طالبانو څخه بسله وکړي چې طالبان وریله کړي یا ملي ورکړو یا بس دا کړي. السلام علیکم.
زه د کونړ ولایت نه تاسو ته په تماس کې یم. دغه کوم پولیسي مضمومي دي او که محلي پولیس دي دغه کوم نفر چې تاسو د کونړ ولایت ته سخه ورکړي مرکز ته دغه دوی په خپل پرسونل په خپل منځ کې تقسیمه یو هغه فقیر او عجز خلک چې دي هغه پاتې او هغه څوک چې شل زره ولر پنځلس زره افغانۍ ورکوي هغه کسان دا چې بعضې زه شخصي چې کلي بچار دی بل لیست لېږلی او چې هغه یې پیسې اخیستې وي هغه دغه شو هغه عجز فقیر خلک بېرته کابل نه راغلل. په دغه حصه کې دغه کمیساری یو لیوای او که خنده کې زړه سره تماس شي او په دې کې جدي اجراءات باید وشي. ولې داسې خیانت کېږي؟ پیسې ورکړه کامیاب دی چې پیسې ورنکړي، هغه چارګان د کابل نه بیرته راځي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولي وو او د نن ورځې خبرونه مو راستره واورېدلې. پښتو مجله مو همدلته ختمه سوه. درې مجله زما همکار ستار فروغ وړاندې کوي. فروغ صاحب، ښه راغلې.